در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم حالا رضوان مراد در استدیوست و بشنیم که در ساعت بعدی چه ها دارن.
در ازیاد تمانی جاوید نعیمی دوستان و پدیخ پراونه که ازیاد برخه ازادی رادیو مجله تسانگر شویده خود افغانستان پڑا پکی یا ریپورت هم لرو پسر که لأسدالله لودین سخه در افغانستان او نرده ده سات مهم خبرو نورو.
د امریکا د سنا یو پلاوی افغانستان ته راغلی. په خوست کې دو بمی چاودنو یو کس وژلی او نه نورې ټپیان کړي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما ټینګار کړی چې د اوکراین حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراض کوونکو پر ضد له زور اخیستنې منع کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو د مجلس د رئیس جان بوهنر په مشرۍ د دې مجلس د یو شمېر جمهوري غوښتونکو استازو یو هیئت افغانستان ته راغلی. د جان بوهنر دفتر د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې سفر هدف په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د استازو د مجلس ټینګار او په دې هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو ارزیابي ده. افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر او ورسره ملګرو او نورو او جمهوری غوښتونکو استازو دا دوه ورځنی سفر د یک شمې په ورځ پیل شوی و چې په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو په کابل کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو له قمندان سره کتلی دي. د جان بوهنر دفتر د دوشنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر او جمهوری غوښتونکو غړیو د سفر په اړه وویل چې د دې سفر هدف دا دی چې یو قوي او څرګند پیغام ورسوي او هغه دا چې دا مجلس غواړي په افغانستان کې په مناسب شمیر امریکایي سرتیري پاتې شي. په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو څرنګوالی د کابل او واشنگتن ترمنځ د هغه دفاعي او امنیتي تړون له مخې ټاکل کیږي چې تر اوسه پورې یې ولسمشر حامد کرزي له لاسلیکولو ډډه کړې ده. د ولسمشرۍ د څوکۍ یو نوماند عبدالله چې په لس فیصده شمېرل شوو رایو کې له نورو کاندیدانو مخکې ښودل شوی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ولسمشر په توګه انتخاب شي نو د خپلو سیالانو په ګډون ټولو ته به په حکومت کې برخه ورکړي. عبدالله وایي که ولسمشر شي حکومت به یې د وړتیا پر بنسټ وي او د ده د سیالانو او د سیالو کاندیدانو او اوسني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ټول لوري به پکې برخه ولري. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ورکړل شوو رایو یوازې د 10% نتیجې په ډاګه کړي چې له مخې یې عبدالله له خپل سیال اشرف غني مخکې دی. خو د انتخاباتو کمیسون ویلي دي چې د نورو رایو د نتایجو په اعلان سره ښایي د کاندیدانو اوسنۍ فیصدي بدلون ومومي او بل کاندید رامخته شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې عبدالله هغه اوازې هم رد کړې چې ګوندې له نورو کاندیدانو سره په خبرو بوخت دی څو د ولسمشرۍ انتخابات دویم پړاو ته ولاړ نه شي. نوموړي ویلي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې برخه اخیستو ته ژمن دی څو ولس خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. د ولسمشرۍ بل مخکښ کاندید اشرف غني احمدزي هم د 10% رایو د نتایجو د اعلان هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د نورو رایو د نتایجو په اعلان سره به د ده لوری مخکې شي. پرون دوشنبه مازدیګر په خوست ښار کې دو بمی چاودنو لږ تر لږه یو کس ووژه او نه نورې ټپیان کړل. چاودنې د خوست ښار د بلند منزلونو په سیمه کې شوې دي او ویل کیږي چې مرګ ژوبله یې ټوله ملکي وګړو ته اړولې ده. د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنې یوازې یو تن ټپي کړی خو په دویمه چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او نه نور ټپیان دي. د جرمني خبري اجانس بیا د خوست د پولیسو د سرچینو په قول د وژل شوو شمېر دوه تنه ښودلی. مبارز زدران ازادي راډیو ته ویلي چې مرګ ژوبله د ځای پر ځای شوي اینونو دا لعمل رامنسته شویده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما ټینګار کړی چې د اوکراین حکومت دې د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراض کوونکو پر ضد د زور له کارونې منع کړي. د دواړو مشرانو ترمنځ د دوشنبې په ورځ له ټلیفوني خبرو وروسته کرملن په یو بیان کې وویل پوتین هغه ادعا رد کړې چې ګوند د اوکراین د ختیځ په اعتراضونو کې روسي اجنټان لاس لري او دا یې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ اوازې وبللې. پوتین ویلي دا اعتراضونه هغه عامه غوسه راپاروي چې هغه عامه غوسه څرګندوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ژبو د ګټو د تامینولو سره د اوکراین د حکومت د نه لیوالتیا له کبله راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې دواړو ولسمشرانو خبرې کړي، خو تر اوسه پورې یې د دې خبرو اترو جزئیات نه دي خپاره کړي. د اوکراین په ختیځ کې تر لسو زیات حکومتي دفترونه او د پولیسو ماموریتونه روسي پلو اعتراض کوونکو نیولي دي. د اوکراین حکومت او لویدیځ روسیا تورنوي چې په دې اعتراضونو کې لاس لري. سپینې ماڼۍ تایید کړې چې د سی آی ای مشر جان برینان د تیرې اونۍ په پای کې اوکراین ته سفر کړی و. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون خبریالانو ته وویل چې برینان اروپا ته د خپل عادي سفر په ترڅ کې کیف ته تللی و. جی کارني ویلي چې د لوړ پوړو استخباراتي چارواکو دا ډول سفرونه د دوه اړخیزې امنیتي همکارۍ لپاره ګټور دي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړې ده چې د دې خبرې کول بې ځایه دي چې وویل شي د برینان سفر د امنیتي چارواکو ترمنځ د عادي همکارۍ پرته د بل کوم څه په اړه و. نوموړي وویل د امریکا او روسیې امنیتي چارواکو هم په تیرو کلونو کې سره بیا بیا کتلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تر دې مخکې په کیف کې د برینان د موجودیت په اړه د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه. لاوروف پوښتلي وو چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر ولې اوکراین ته سفر کړی دی، او زیاته کړې وه تر اوسه پورې ورته په دې اړه هیڅ داسې توضیح نه ده ورکړل شوی چې کیف ته د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې د مشر سفر توجیه کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د روسیې یوې جنګي الوتکې په تور سمندرګي کې د امریکا د پوځي بیړۍ سره نږدې بیا بیا ټیټې الوتنې کړې دي. د پینټاګون ویان سټیف وارن د روسیې د الوتکې دا الوتنې د پارونکي او غیر مسلکي اقدام په توګه غندلې دي. دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویلي 124 ډوله روسي الوتکې چې فرانسر په نوم پیژندل کیږي د اپریل په 12 نیټه په تور سمندرګي کې د امریکا پوځي بیړۍ ته نږدې 12 ټیټې الوتنې کړې دي. نوموړي ویلي داسې څرګندېده چې د روسیې دا الوتکه په وسلو سنبال نه وه. د امریکا جنګي بیړۍ چې هلیکوپټر انتقالوی شي اوس د رومانیا په یوه بندر کې ده. او وروستی خبر دا چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو سړی د آدم خورۍ یا سړي خوړنې په شک نیول شوی دی. د دوشنبې په ورځ د پنجاب پولیسو وویل د محمد عارف په نوم دا کس وروسته له هغې ونیوه چې پر کور یې د پولیسو د چاپې په ترڅ کې د یو ماشوم سر وموندل شو. پولیس وایي د دې کور ګاونډیان ورته له کور څخه د ورتلونکي بدبویۍ په اړه شکایت کړی و. عارف او ورور یې تیر کال له دوه کاله زندان تېرولو وروسته خوشي شوي وو. دوی هغه مهال هم په دې جرم چې له قبرونو یې مړي راایستل او خوړلې زندانی شوي وو. په نوې پیښه کې د فرانسې خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې عارف نومي ورته ویلي ورور یې له هدیرې څخه د دې ماشوم مړی ایستلی او دوی یې غوښه خوړلې ده. د فرمان علي په نوم د نوموړي ورور لا پولیسو ته په لاس نه دی ورغلی. د خبرونو پای.
دوستانو د دې خبرونې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو له هغې مخکې کابل ته د متحده ایالاتو د استازو د مجلس ته مشر او د یو شمېر نورو سناتورانو د استازو د جرګې د غړو د سفر موضوع راخلو. د جان ابو هنر دفتر د شنبې پر ورځ ویل چې د دې سفر هدف په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د دوی ټینګار او په افغانستان کې ترسره شو انتخاباتو ارزیابي ده. د موضوع تفصیل د اجمل ان په ریپورت کې اورو.
افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر او ورسره ملګرو و نورو جمهوری غوښتونکو استازو دا دوه ورځنی سفر د یک شنبې په ورځ پیل شوی او په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو په کابل کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د سواکونو له کمانډان سره کتلی دي. د امریکا د استازو د مجلس رئیس او غړي په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې هیواد کې د ورید میاشتې د 14 نیټې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته اوس د رایو د شمیرلو او نتایجو د اعلان رسیدي چې له مخې به یې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له یو منتخب حکومت څخه بل منتخب حکومت ته واک انتقال شي. له بلې خوا امریکایي محاربوي ځواکونه هم د رواني سوي کال تر پایه پورې له افغانستان څخه د وتلو چمتووالی نیسي. ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د همدې کال تر پایه پورې ډېر او ممکن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي او په دې هیواد کې د امریکا هغه جګړه پای ته ورسوي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو وروسته یې پیل کړې ده. امریکایي چارواکي غواړي چې یو شمېر سرتیري په افغانستان کې د افغان سواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ لپاره پرېږدي. خو ولسمشر کرزی تر اوسه پورې له امریکا سره د هغه دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې چې له مخې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدای شي. رویټرز خبری آژانس افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د جمهوری غوښتونکو غړو د سفر په اړه په یو ریپورت کې وایي ډیر جمهوری غوښتونکي په افغانستان کې د لا ډیرو امریکایي سرتیرو د پاتې کیدو غوښتنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې د عراق تیروتنه تکرار نشي. له عراق څخه په 2018 میلادي کال کې ولسمشر باراک اوباما ټول امریکایي سرتیري وایستل چې ورپسې په دې هیواد کې فرقه یي شخړو زور واخیست. د جان بونر دفتر د دوشنبه پورس افغانستان ته د امریکا د استازو د مجلس د مشر او جمهوری غوښتونکو غړو د سفر په اړه ویل د دې سفر هدف دا دی چې یو قوي او څرګند پیغام ورسوي او هغه دا چې د مجلس غواړي په افغانستان کې په مناسب شمیر امریکایي سرتیري پاتې شي. په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي سرتیرو د پاتې کیدو څرنګواله د کابل او واشنگتن ترمنځ د هغه دفاعي او امنیتي تړون له مخې ټاکل کیږي چې تر اوسه پورې ولسمشر حامد کرزی له لاسلیک کولو ډډه کړې. خغلی کرزی ټینګار کوي چې د دې تړون د لاسلیک لپاره دی د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې په عملي ډول د سولې بهیر پیل کړي او د بهرنیو ځواکونو له بریدونو څخه دی د افغانانو د کورونو خوندیتوب تضمین کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم د ازادۍ رادیوي مجله لیبی بلی خبرونی سره د دې ونی په رادیوي مجله کې د يهودو د فولکلور یو نکلا وری ل ارزو زیارتوالی سره د برکوال مخیل مرکه او د هغه شیرون اوری ډاکټر نظام الدین کټاواسی په دې باندې خبرې کوي چې ادبیات څه ته وایي او له ټولنې سره رابطه څنګه ده. د حمیم جلالسی دوه غزلونه هم اوریدای شي. د اونې فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
چک جمهوریت د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې افغانستان سره مرسته کوي. د باختر آژانس له ریپورت سره سم د هغه تړون په اساس چې په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال سید مصدق خلیلی او په افغانستان کې د چک جمهوریت د سفیر میروسولاف کوشک ترمنځ لاسلیک شو، د هیواد ژمنه کړې ده چې د لوګر د مس عینک په ساحه کې د لرغون پیژندنې د تحقیقاتو د پراختیا او د دې ساحې د لرغونو آثارو د خوندي کېدو لپاره افغانستان ته شپږ 50,000 ډالر ورکړي. هرات که د شهزاد عبدالله د مقبره د بیا رغونه کار پیل شو. د نهم میلادي پیړۍ دغه تاریخي ودانۍ د کورنیو جګړو او د زیارتکوونکو د ګڼې ګوڼې په واجه په تیرو کلونو کې زیانمنه شوې وه. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس آریا رؤوفیان باختر آژانس ته ویلي دي چې د دې زیارت د رغونې او د زیارت په خوا کې د پارک جوړولو په کار به په یو نیم کال کې 450,000 ډالره ولګیږي. د یو بل خبر له مخې په بدخشان کې هم د میریار بیګ د مقبرې د ترمیم کار پیل شوی دی. دغه مقبره چې له درې پیړۍ پخوا وخت سره تعلق لري د واورو او بارانونو په وجه د ړنګېدو له خطر سره مخ ده. میریار بیګ په 1015 هجري قمري کال کې د قطغن او بدخشان د سیمو واکمن شو او په دې سیمو باندې 50 کاله واکمني وکړه. وروستای خبر دا چې اطلاعات او کلتور وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې ده چې په غور کې د راډیو تلویزیون د ځمکو د ویشلو مخه ونیسي. د تېرې چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز چخچران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه او د دغه ښار د ښاروال لخوا یې د راډیو تلویزیون د ځمکې غصبول او د زور په خاوندانو باندې ویشل وغندل. اطلاعات او کلتور وزارت د دې ویش د مخنیوي لپاره له لوی څارنوالۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې په مختلفو ولایتونو کې دولتي ځمکې د زور خوندانو غصب کړي او یې په خپل سر په خپلو ملګرو او پلویانو باندې ویشلې دي.
ارزو زیارتواله د بلوچستان د زیارت د سیمې اوسیدونکو ده. دو کال پخوای د ژوندۍ مړی په نوم د شیرونو کتاب خپور شو. دا د خپلې سیمې د معارف په اداره کې کار کوي او په ادبیاتو کې د ماسټرۍ تر حده پورې زده کړې کړې دي. برکوال میخیل ورسره دغه مرکه کړې ده.
ارزو دا راته وایي چې ته په یوه غرنۍ سیمه کې په ساړه زیارت یا په غوڅکۍ کې اوسېدلې. په هغه سیمه کې پښتنې مېرمنې اکثره د تعلیم حق هم نه درلود، خو تا په شاعري پیل وکړ. څه انګېزه وه؟ څنګه دل شاعري سره مینه پیدا شوه؟
ښځې چې دي د ژوند په هر دغه کې چې دي هغو ته هم خدای تعالی صلاحیتونه ورکړي دي. که هغه مېرمنې دي نو د خپل اولاد چې کومه روزنه دوی کوي ډېره ښه په ښه طریقه یې کولای شي چې دوی ته هر فیلډ په لاس ورسي، نو د چا زه کمې نه دي، د چا شاته نه دي. زما خپل پلار چې هغه شاعر و، شعر شاعري کوله، هغه سه زه ډېره متاثر وم. او بیا ما چې کوم سبق ویلی دی هغه کې هم چې کوم کتابونه ما لوست، نو زما آرټس مضمون و او ما دلچسپي ډېره په شعر و شاعري او په دا مضامینو ادبیاتو کې لرله. او بیا ما ایم ایچ دغه هم په پښتو کې وکړه، نو په دا وجه باندې زما ډېره علاقه ورسره پیدا شوله. او ما خپله هم ما ته به خپله قدرتي طور دغه و چې ما ته به خپله یو شعر رالی، چونکې هغه تور طریقه چې وه هغه زما د بابا چې د به لیکل او د کول ما به هغه څه زده کړه وه، نو بیا به ما لږ ولیکي او اخر به مې کوشش به وکړي بیا به مې سم کړي. دا رنګه زه چې وم شاعر سو.
ستاسې پلار محترم سید جمعه هغه څنګه چې تاسې ویل دغه خو هم د شعرونو دیوان چاپ و، دولس کاله قریبا کېږي چې دی له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. تاسې چې به شعرونه لیکل بابا ته مو ښکار کول یا ده به هم هڅولې چې شعر ولیکي کنه؟
هو بالکل. دا تر یو ورځ موږ کره ریډیو سټېشن والا راغلي و یو مرکه، نو په هغه کې بیا چې شزی وی هغه شزی کور ته رالی، ما خپل یو شعر لیکلی و. حالانکه زه خو ډېر جونیئر وم، ما دا همت نسو کولای چې خپل پلار ته خپل شعرونه ورښکاره کوم. مالدی نه سیاسي ما وخندیس دا استاد څه لیکلي دي ما ته ګډ شیان به کله چې د کوم مېرمنې کور ته رالی او د هغو د مرکه شروع سوه، بیا ما دا خواهش زار وکړ چې ما هم یو شعر شایسته زه ورسره زه دوی ته ویل غواړم. ما پلار بالکل که تا لیکلی دي ته ووایه ما ته. ما چې ووایه نو د بېخي ګسر راته حیران سو چې تا څنګه دا تا جوړ څنګه کوي او کله جوړ کوي. بیا ما دغه ورته وویل چې بایي ما خدای ته را کوشش دی زه نورم جوړوم لګیا. ما ډېر ولیکل، بیا خو دغه سره ژوند وفا ونه کړله. او ما سره د خپل کورنۍ د کوچنیانو د سنبالېدو بیا د دفتر کارونه وو چې دغه ما ته دونه موقع نه راکوله چې زه سمه کښېنم او د ګډ سره په یو ځای کړم. او بیا یو ورځ ورولم ده ته ووایم او دی ما ته اسلام هم وکړي. هغه ناجوړه سو، ډېر ناجوړه سو. بیا له ناجوړې پس نو هغه وفات سو. له دا بعدې ما خپل شعرونه چې سره یو ځای کړل.
عموما په پیل کې چې کله یو شاعر شاعري پیل کړي نو هغه چې د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کړي دی هم هغه ته ورته هغه ته نږدې ده شاعري کوي. تا چې شاعري پیل کړه ته په خپله یوه ښځه زموږ په ټولنه کې خصوصا له ښځو سره ټولنیزې ناخوالې زیاتې دي، نو تا آیا هغه د شاعرانو پر پلونو ولاړې کنه که تا وغوښتل چې د ښځو دغه ستونزې په خپلو شعرونو کې منعکس کړي؟
یا ما د چا زه کاپي نه ده کړي. ما خپل چې هر څه لیکلي دي حالات واقعات ما کتلي دي، ما لیدلي دي، ما محسوس کړي دي. ما د خلکو د هم د خپل ځان هم او د خپل چار چاپیره د ښځو حالات ما صرف اور صرف هغه څه لیکلي دي چې هغه حقیقت دي او سوي دي او کیږي لګیا دی روان دی. ما د شوز دپاره شاعري کړې دی، لکه ما د شوز دپاره کوم یو نظم چې دی هغه کتاب نوم هم پر هغه ایښی دی، یعنی ژوندۍ مړی. ما د شوز په ژوند باندې څه لیکلي دي چې هغه باندې د چار چاپیر رواجونو دنیا اثر دی چې هغه که هر څه زده هم دي که هر څه کولی هم سي خو بیا هم چوپه خوله دي، صرف سوچ کوي او فکر کوي او اختیار سره نسته. نو له دا وجې زه ما د شوز دپاره شاعري کړې.
راځه ارڅو ستاسي غزل به په دې برخه کې واورو بیا او وروسته بیا ستاسو پر شاعري خبرې وکړو.
زه به اوس یو نظم دی چې د کتاب سر نغم دی، عنوان ژوندۍ مړی. تا لیدلی دی کنه دی، تا لیدلی دی کنه دی، هغه مړی ژوندۍ مړی. پر یوه سوچ یې قبضه خپله، هر ساعت یې زړه وهلی. یوه سایه ورسره ملوي، ژوند یې ټوله هدیره وي. هر ارمان خاورې ایرې وي، هر امید یې بې معنا وي. یوه جذبه په زړه کې نه وي، هر خواهش یې وي نیمګړی. څه چې ګوري څه چې ویني، څه چې ګوري څه چې ویني، هغه مازی تش یو خیال وي. له خپل ځانه وي غافله، له هر څه نه بیګانه زړه. دلته خلک خو اوسېږي، هغه مړه دي ژوندي نه دي، هغه مړه دي ژوندي نه دي.
ستاسو د کتاب نوم ژوندۍ مړی دی، لکه ته چې راوتلې دغه دغه جرأت کړی دی، هم د قلم په لاس کې اخیستی دی، هم ته د تعلیم په اداره کې وظیفه ترسره کوې، فکر نه کوې چې میرمن هم په خپله باید یو څه جرأت وکړي، دوی هم باید د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کړي؟
ولې نه، زه بالکل ماګسه د خپلې علاقې کې د ښځو لپاره یو ارګنایزیشن خلاص کړی دی، 57 ویمن ارګنایزیشن په نامه، چې په زلزلو کې زموږ په علاقه کې زلزله را لغه وخت ما وکتل چې د سړوی لپاره هم هسپتالونه هم ډاکټرانو هم هر څه وو، لیکن ښځې په کورو کې ناستې زخمیانې در په دره نه جوړې هر طرح چې وي. بیا موږ په میډیا کې هم وګایدلو، موږ دغه غوښتنه وکړه، بیا زموږ دوی دپاره هم آرمي ډاکټرې رالې چیان رال، چې موږ دا هم انسانان دي، دا خو هم بودګان نه دي، وایي د دوی دپاره هم چې څوک پرده کوي یا ډېر دغه کوي نشي تللی، آرمي کیمپو ته نشي تللی، سړیو نارینهو ته نشي تللی، هغه ځپلې دي په کورو کې ناستې دي، لیکن مجبوره دي ناستې دي. ما خپل آواز تر ډېره حده پورې تر ځای رسولی دي چې باید د د پاره د ما خپل پارټۍ ته به بار بار دا خبره کړي د چې خپل یو وینګ خلاص کو، دوی ته خپل یو کار په لاس ورکول سي، او نورې ښځې هم داسې دي چې په کورو کې غواړي، زړه غواړي چې شعر وکړي، شعر و شاعري. ما دا پارون هم یوې ښځې سره ولیدل چې هغې ما کتاب چاپ کړی دی، لیکن ګمنامه وه. داسې ما دوه درې نورې لیکچراران لیدلي دي چې هغه په پښتو کې ډېرې بهترې پیاوړي دي، او هغه لګیا دي لیکلو دغه کوي، لیکن ویره ژوي، موږ څنګه وکړو دا، موږ چاپ ته څنګه ورکړو، موږ څنګه وکړو، تا کومه طریقه اختیار کړل، تا ته چا دا نه دا مکوا، دنیا له کومه ځای ته کومه ځای ولاړه، موږ له پاغه ځای کې ولاړو، پاغه رسم رواج کې سره گیر.
ارزو ته پوهېږي چې زموږ په ولسی ادبیاتو کې تر ډېر زیاته ونډه چې دغه د ښځمنو ده، خصوصا د زموږ په دغو سیمو کې چې کوم غاړې ویل کېږي یا کدا تان ناری وي، یا دغه په ځینو سیمو کې انګی ورته وایي، په ژوب کې متلونه ورته وایي، ځینې خلک چغیان ورته وایي، په دې کې اکثره برخه د ښځمنو ده. آیا فکر کوي چې ښځې د شعر ویلو ډېر ښه استعداد لري، که دوی ته دا اجازه ورکړل شي او دوی به ډېره ښه شاعري وکړای شي؟
خبرې دوې دي، یو خو لکه ته چې وایې په دوی کې دا خدای تعالی دا صلاحیت یې شی دی چې دوی دا لکه بدلې لکه ټپې. دویمه خبر دا ده چې پر یو سړی غم ډېر سي، یو سړی چې غم داغه د اظهار یو ذریعه یو لار چې کومه ده د زړه زرا وتل، هغه یو شیر، هغه یو بدل وي، هغه یو ټپه وي، لکه چیرې چې په کلو کې علاقو کې مرګونه سوي دي، تر سړیو زیات ښځې ټپې ورباندې وي، بیا چې ودول ولاړې سي، یو ورځ موقعه ملاوه سي پاپس کې سره کښېني، نو هغه دوی چې کومې ټپې وي بیا هغه راوړي وي، هغه د اظهار ذریعه چې ده هغه دوه دغه دي، یو خدای دا صلاحیت چا ته چا ورکړی خدای، او یو د غم د اظهار ذریعه دغه بدل ده، دغه ټپه ده، دغه انګی دي.
یو بل غزل هم کړه ته ووایست.
زما په خپل ګرد کتاب کې سیزر ګډو زیاته به زه چې هم زما دغه غزل خوښې. خوار زړګیا ناګومانه دي جړل په خوب کې، را معلومیږي تیر وختونه دي لیدل په خوب کې، چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې، چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې، نه جدایي وه نه غمونه دي ګالل په خوب کې. اوس چې څه اورې او څه کېږي مسلسل عذاب دی، له ډېره درده به دي خپل غاښ وچیچل په خوب کې. یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګوړه کې ستا، یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګوړه کې ستا، تورې تیارې وې شاوخوا چې مې کتل په خوب کې. د شو وختونو اسرتونو پرې اثر پاته وو، د شو وختونو اسرتونو پرې اثر پاته وو، خپل تصویرونه چې دی بیا بیا ښکلول په خوب کې. د وخت چاپېړو دې د مخ ګونه بدله کړله، و آینې ته چې دی ډېر ډېر بد ویل په خوب کې. ارزو په ټول جهان کې ویره د کستا په زړه کې، ارزو په ټول جهان کې ویره د کستا په زړه کې، په ویره ویره د شعرونه جوړول په خوب کې.
تخلص ته ولی ارزو وټاک؟
نو زما ارزو، زما خواهش دغه شی و چې تعلیم د ښځو دپاره پرمختګ، شعر و شاعري د ژوند په هر معامله په هر دغه کې برابري، د دوی حقوق، نو دا زما ارزوګانې دي، نو ذکر ما دا ارزو تخلص دی. را باندې اوري له هر لوري د غم غسي خدایا، کله به زما د ویر وطن ته آرام رسي خدایا. د تور شپو تور تیارو مزل تر کومه کوم، ولمرختو ته به مې وچ دواړه نیمسي خدایا. د کلندر په شان لنګرې تیار خوان د مینې، د کلندر په شان لنګرې تیار خوان د مینې، ځکه ملنګ سوم چې څه خبره رسي خدایا. پر زکندن روح پرفتن لالا موش کاریژم، دا خبر ورکی کوي چې لز رشي خدایا. د غمو پیټي به ارزو پر سر لا څو وړم نور، کاش کې د ژوند ترخه وختونه می خواجه سي خدای.
یهود د دنیا په هغو څو قانونو کې حساب دی چې تر نورو پخوای شاری ژوند پیل کړی او لیک لوسته یې مخه کړی ده. دوی د ولسی ادب او نکلونو له درکه هم شتمن کلتور لري. د ګربتانو ماڼۍ یو یهودی نکل دی چې اوس یې لینا شریفی لولي.
د ګربتانو ماڼۍ د مرخدیت په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهار تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راتاوو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ورها خواته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثر خلک د خپل پاچا غوندې لټ، بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه وو. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي ده به یې د لوستلو حوصله نه لرله. ده به ورته ویل: ما مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورشوګانو ته په ښکار پسې وتلی و. د دغه وطن خاوره خیراز او حاصل خیزه وه. اورښت پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کاښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویرې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه وریدل، کروندو ته اوبه ونه رسیدي او پټي وچ شول. کاختي راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل. هغې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدلی شي. پاچا له خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورشوګانې او څړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل: زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په دریمه ورځ د غرونو په منځ کې یو نری لار ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. بلی خواته یو ښکلی پراخه ځنګلی سیمه وه چې یو سره او بل سره یې په سترګو نه معلومېدل. دغه سیمه ناستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو او بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مرغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې ان طبیعت هم ویده او خوبولی غوندې و. ټولې ونې سړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لاڅه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې ناشنا سیمه کې مخ په وړاندې یوه ستبی روان و ځکه غوټه تګ ورته لا ویروونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر و خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې سیند بهېده. وزیر وویل: اوبه د ژوند نښه ده. ولسی نواب وختل او بلی غاړی ته د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې کلا تور ته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و، نو سم نه معلومېدل چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. خو اوږده مزل وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت وړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجیبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده، او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. که دلته هیڅ ژوندی ساری نه وینو، دا لاره له کومه شوه؟ دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه، او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښې ولیده. دوی یو ګربت ولید چې د غره له څوکو راالوت، راټیټ شو، وکغید، خو حمله یې ورباندې ونه کړه. بالاخره د غره سر ته ورسېدل چې یو پلان اوار میدان و. دغه پلان اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدلو را تاویدلو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه، نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل، یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت ځاله ولیده، او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو، پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یو درباري ته چې مفلوګ نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده، امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګښې ته ورته بد آواز مفلوګ ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د ځالې تر برج یو څه لوړ دی، زما د پلار ځاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیو او د هغه ځواب دا و، په یو لال وړ برج باندې زما د پلار ځاله ده، او تر هغه هم چې لوړ برج دی، هوریز ما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل، او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و، او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچو، او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کای وم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبره اورېدلې وه چې هغه د خپل غور نیکه ویلی و چې د اورېدلو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده، او چې هغه مړ شو، دغه ځای ګربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونو کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه کرار کرار په باد راوړیو دوړو کې پټه او نهامه شوه. مفلوق له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت ته په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ، هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یوړ، او چې راویښ شو، ښکاریانو ته یې وویل، د راختونکي لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول ولګېدې، دروازه هماغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و، او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې هسې نه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې وي. سهار شو، او دوی د لمر لومړنۍ وړانګې ولیدې چې چرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ نښه نه وه، خو دوی تورې لتې کو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانیستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو رشنه شوی او وچ شوی بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یو لاره وکړه. خورې یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفلوګه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفلوګ لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ:
موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، حاله بیا کاختي راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکړه نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یا قوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو ګربتانو ته پرېښودل چې مړې به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي.
د مړي موسی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچکړه او ورسره ملګري ښکاریانی سخت وویرول. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه وه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلومه وو، بیا به ځو. د دوی یو ملګری د ورځې د ماتولو تکل وکړ، خو پاچا منه کړ چې حسنه د پیغام لیکنه رنګ شي. دوی د ورځې په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانستل شوي وره کښارۍ شو. یو دهلیز راښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې خپور و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړي او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفلوګ وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړ ستن باندې یو مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه، او لاندې یو ډبرلیک وو چې مفلوګ ولوست او داسې وژباړه:
زه د خپلې کورنۍ د پاچایانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه سوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو آسانو سپرلي مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کاختي راغله ډېر بې وسه سوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼاوي او تیاره لا نوې خپره سوي د روزي په برابرولو بوخت سه.
تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. وی ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه کار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزیر یې خپاره کړل. او بیا یې ګربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلي کروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا یې ورنه جوړه کړه. پاچا او ملګری د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هرکلی ته ورغلل او ورته وی ویل چې موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسو څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل ما د ګربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی. اندیښنه ملری. لما سره یو ځای مټی راوند غاړی او زحمت وباسی چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د ګربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې ناآبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازې یې کړې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې حمیم جلال زای ووري چې خپل دوا غزلونه لولي.
سات تیروي خلق بدلوي په تماشا کیسه، زړه د سړی وس پړی تریوان اخلي یوه کیسه. رنگ ستا له ښایسته څخه وړاندې بې معنا ښکاري، ژوند مې له تا پرته نه سندره شو او نه کیسه. ګوتې مې ویښتانو کې وهي مګر ویده مې کړي، زړه را سره خوري تر اوسه پورې په وړه کیسه. ته له سترګو تاوې دایرې فقط لیدلی شې، ته نو څه لوستلی شې د دې شاته پرته کیسه. تا پسې د زړه چاودن لږ نوی دی که نه نور خو مخکې له ما هم غنم موجود و او هغه کیسه. ژوند مې دی همې مې د ادراک له سطحې ټیټ روان، غیږ کې یې اخیستې د غره غوندې درنه کیسه. ګل په نه خبر خپه شي رانه تیر شي، ژوند بدرنګه شي کټ مټ د ځان په څیر شي. سترګې نور څه هم لیدل غواړي جانانه، غم پرېږده چې په څرمنې را برسیر شي. زه ځان ساتم نیمګړی له دې ویرې اندامونه چې شمېره مرانه ډیر شي، چې تیاره شي مجبوري مې ویشل کیږي، چې تنها شم خپل ځان رانه چاپیر شي. خدای دې وکړي چې د زړه شي رانه صبر، خدای دې وکړي چې د دا قسم اخیر شي. شاوخوا ورپسې ګورم سودایی یم چې څوک بله خبر وکړي ځان مې هیر شي.
ادبیات څه ته وایي؟ اجتماعي نقشې څه دی؟ د بشري فرهنګ او معرفت له نورو څانګو څه توپیر لري؟ ډاکټر نظام الدین کټوازی چې په اجتماعي او ادبي پوهنو کې دکتورا لري، دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
ادبیات او ټولنه له یو بل سره ډېر نږدې اړیکې لري، په یو بل باندې متقابل اثر غورځوي، او موږ له کوالې په دې کې چې د ادبیاتو په وظیفه او په اثر باندې پوسو، په کومه طریقه باندې ادب په ټولنه باندې یا په کلتور باندې یا په لوستونکو باندې اثر غورځوي، دا ډېر لویه پوښتنه ده. خو د پوهانو په نظر ادبي اثر یا ادبیات یوه خیالي دنیا ده چې په هغې کې موږ خپلې هغه تجربې لولو چې موږ یې په ژوند کې کوو، او خاطرې چې موږ د ژوند له مختلفو واقعاتو څخه په مختلفو وختونو کې راخیستې دي، هغه په لیکلي یا شفاهي شکل سره لولو.
ډاکټر صاحب کټوازی، اوس که ادبیات له خپلو څانګو وپېژنو، دغه تعریف چې تاسو وکړو په شعر باندې خو پوره صدق کوي، په داستان باندې هم پوره صدق کوي، او دا دواړه د ادبیاتو تر ټولو هغه بنیادي څانګې دي. خو دغه یونلیک چې لیکو، سفرنامه، دا هم یو ادبي ژانر دی. بیوګرافي چې لیکو، دا هم یو ادبي ژانر دی. ادبي راپورتاژ چې لیکو، دا هم ادبي ژانر دی. خو هغه دا د خیال په بنیاد نه لیکو، بلکې د واقعیتونو په بنیاد لیکو. نو آیا بیا مجبوری شونه چې د ادبیاتو په تعریف کې یو څه نور وسط هم قائل سو؟
راست چې موږ د ادبیاتو په نوم پیژنو، مثال په ډول باندې ناول یا یو لنډه کیسه، دا په حقیقت کې په مستقیم ډول باندې لکه څنګه چې موږ یو راپور لولو، هغه چې زموږ تجربې ژوند نه بیانوي، بلکې دا اثر چې زموږ په مخ کې پروت وي موږ لولو، دا کاملا یو تخلیقي اثر دی، اختراع د لیکوال د ذهن، او لیکوال په دې کې کاملا اختیار لري. دا په بهر کې موجود نه وي، دا صرف د ذهن محصول ده. خو دا د دې معنی هم نه لري چې لیکوال گویا د دې ادب تخلیک کې له حقیقي دنیا څخه بهر په ګوشه کې ژوند کوي. دای په حقیقت کې د خپل ذهن په قوت او د ژبنیو صلاحیتونو په مرسته باندې یو موډل د دنیا ترسیموي چې موږ کولای شو په هغه کې خپلې تجربې، خپلې خاطرې، خپل ژوند ووینو ویلولو. دغه یو فرق ده له نورو ژانرونو څخه، لکه چې تا یاد کړو مثلا د راپور لیکنې یا د سفرنامې په سره د یو ادبي اثر.
ارسطو د ادبیاتو په کیسه کې وایي تاریخ هغه څه بیانوي چې هغه سي شوي وي، او ادبیات هغه څه بیانوي چې هغه سي
باید شوي وي.
باید شوي وي یا کېدای شي
چې وشي.
ګومان کوم تاسو د ارسطو د تعبیر په رڼا کې تصور وکړو د ادبیاتو
همدغه توپیر دی چې ادبي اثر یو تخلیقي اثر ده، یو تصوري او خیالي بڼه لري چې څنګه باید شوي وي او څنګه کېدای شوي چې وشي.
ډاکټر صاحب کټه وځي، ارسطو چې ادبیاتو نه کوم مفهوم په ذهن کې درلود، هغه یوناني ډرامه وه او یوناني شعر وو. په هغه زمانه کې دغه تصور نه و لکه دا اوس چې موږ وایو چې بیوګرافي هم ادبیات دي، اټوبیوګرافي هم ادبیات دي، هنري راپورتاژ هم ادبیات دی، سفرنامه هم ادبیات دی. ارسطو چې په خپل بوتیقا کې د ادبیاتو په ژانرونو او ډولونو ماهیت باندې خبرې کوي، یا افلاطون چې د ادبیاتو په څیر کومې خبرې کوي، داسې ښکاري چې د هغوی په ذهن کې یوازې شاعري وه. یعنی هغوی که تراژدي یادوي، که کومیډي یادوي، که ډرامه یادوي، که حماسه یادوي، هغه هم د شاعرۍ ډولونه وو. یعنی نثر د دوی په ذهن کې نه و. ګومان کوم ارسطو چې د ادبیاتو کوم تعریف کوي، هغه د یوناني ژانرونو، د هغې زمانې د یوناني ژانرونو په حدودو کې و. خو په اوس زمانه کې د ادبیاتو لمن باید وسیع وګڼو. او بلکې حتی ډاکټر صاحب کټوازی، موږ کله کله وایو په پښتو کې وایو وای مارکسي لټریچر، موږ وایو اسلامي لټریچر. هغه ټول کتابونه چې په اسلامیاتو کې لیکل شوي، کله کله هغه هم لټریچر یعنی ادبیات بولو. کله کله ټول هغه کتابونه چې د مارکسیزم په باره کې لیکل شوي، هغه هم ادبیات بولو. ان د ادبیاتو کلمه ګومان کوم کله ډیره وسیع کیږي او کله محدودیږي، داسې حالت نشته.
بالکل دا صحیح خبره ده. په عموم ډول سره تاسو ته خبرې په تعقیب، هر لیکلي پارچې ته موږ ادب ویلی شو. په دې باندې به زه مثال په ډول یو بل شی ور اضافه کړم. اتا که تاسو به لارښوونه څوک درته کوي، یا مثال یو ډاکټر یو نسخه درته لیکي او لیکلي یو شی تاسو په مخ کې لري، هم د ادبیاتو یو برخه ده. خو لیکن په خاص ډول ادب دی، د ادب تعریف باید چې ډېر زیات محدود سي، او کله چې موږ محدودوو په هغه کې بیا دغه خیالي بڼه او تخلیقي عنصر د ادب ډیر مهم ده چې هغه له حقیقي دنیا سره داسې تعلق نه لري لکه نور برخې د لیکلو سوي سفرنامې یا د نسخې لیکل، بلکې دا د لیکوال د ذهن او د تصور یو محصول ده. او موږ په خپل ژوند کې شاید له دغسې پیښو سره لیدلي وي، مخامخ شوي یو، کومې چې موږ په یوه کیسه کې لولو مثال په ډول. او له بلې خوا نه چې تاسو د پخوانیو پوهانو نظریاتو ته اشاره وکوله، رښتیا هم هغه وخت کې د ادبیاتو ډولونه دومره زیات پرمختګ نه و کړی، خو لیکن له هغه نه وروسته ډېر زیات پرمختګ منځته راغلی ده. او په طبیعي ډول سره ادب په دریو ډولونو باندې ویشل شوی ده، او دغه د دغو ډولونو معیار په دې کې ده چې یو لیکوال په کومه طریقه او طرز سره موږ ته خپلې خاطرې، خپلې تجربې بیانوي. مثلا دا په لیریک ادب کې هغه موږ ته یو تاثر ښیي، که یو شعر کې موږ تاسو لولو، هغه کې موږ د یو شاعر هغه تاثر چې د ژوند څخه اخیستی ده او ډېر متاثره کړی ده.
لیریک ادب
چې موږ تغزلي ادب
بللی شو،
ټول شعرونه په دې کې راتلی شي. او یا ډراماتیک ادب ده، مثلا موږ تاسو د تیاتر په صحنه باندې یو پارچه، یو تمثیلي پارچه وینو، نو هغه په بل شکل سره موږ ته خپلې خاطرې را په یادوي. او بل ډول حکایتي ادب ده چې موږ تاسو کیسه لولو، یو ناول لولو، یو لنډه کیسه، هغه کې زموږ په مخ کې لیکلې کیسه وي، او په دې کیسه کې کرکټرونه دي، هغه د هغې شاته یو انګیزه موجوده وي، هلته واقعات وي، د واقعاتو په منځ کې یو تسلسل موجود وي. دا یو بل شکل او طرز د انتقال د خاطرو د تجربو د سمجه پښون کړي.
ډاکټر صاحب کټوازه ک دې تر اوسه چې ادبیات په انساني معرفت کې د معرفت له نورو څنګه څه فرق لري، اوس ساينس یو معرفت دی او هنر یو بل ډول معرفت دی او فلسفه یو بل ډول معرفت دی د انسان، په دې کې خو ګومان کوم تاسو به موافق یاست ټول دا وایي چې ادبیات د هنري معرفت یو برخه ده. خو په مجموع کې د انسان په پوهه کې، د انسان په معرفت کې ادبیات کوم مقام لري له نورو څنګه بیلې دی سي؟
زه فکر کوم چې ډېر ښکاره توپیر یو ډېر مهم فرق ده چې ادبیات لکه د نورو علومو په شان له اجتماع سره سروکار لري، خو دا طرز او طریقې چې ادب اجتماع ته له لوستونکو ته خپل ځان معرفي کوي یو ډېره خاصه طریقه ده. هغه د انسان له فطرت سره ډېر نږدې تعلق لري او د بشرپالنې احساس په دې کې ډېر بارز دی. هغه مینه او علاقه چې په ادب کې د انسان له عواطفو سره له احساساتو سره ښکاره کیږي دا په بل پوهنه کې نه لیدل کیږي یا په کم اندازه سره. او له بل طرفه د ادب او د ټولنې په منځ کې هغه متقابل اثر چې دا ثابت شوی دی په ټول تاریخ کې د ادبیاتو په اجتماعي تکامل کې، دا چې ادب د اجتماعي نورمونو او ارزښتونو او د اجتماعي شرایطو په ذریعه باندې هم تقویه کیږي او بالعکس ادبیات هم په خپل وار سره دغه اجتماعي نورمونه او ارزښتونه چې کوم په ټولنه کې موجود دي هغه ته انعکاس ورکوي، هغه تعبیروي، هغه تقویه کوي.
ډاکټر صاحب
متقابل تاثیر موجود ده او یو خاصه طریقه سره ادب له لوستونکو سره رابطه ټینګوي.
ډاکټر صاحب کټوازه له ټولنې سره باید ادب د رابطې پیسې کې بیا نورې خبرې هم وکړي، خو د معرفت په څانګو کې د ادبیاتو د ځای پیسې کې کدا چې وایو یو اسانه خبره وکړو څنګه تاسو سره موافق یاست؟ ساينس هغه معرفت دی چې تر ډیره حدا په تجربه ولاړ دی. دین یو داسې معرفت دی چې تر ډیره حدا په وحي ولاړ دی. فلسفه یو داسې معرفت دی چې په تعقل ولاړ دی، استدلال بکې. او هنر او من جمله ادبیات یو داسې معرفت دی چې تر ډیره حدا په احساس او په عواطفو ولاړ دی د انسان. دغه څه تعبیر سیدی
زل دې سره بالکل موافق شوم. دا سیدی چې ادبیات ډېر رابطه د انسان له عواطف او احساسات سره تړلې ده او د ادب ارزښت هم په دې کې پروت او اجتماعي خصلت هم دغه ده چې د انسان عواطف ډېر په یو خاصه طریقه سره بیانوي. خو په دې باندې یو تکرار اضافه کول غواړم، هغه دا ده چې ادبیات په حقیقت کې په غیر مستقیم ډول ټوله کلتوري ذخیره د ټوله دي په هغه کې شکل د اظهار او د بیانولو پیدا کولی شي، ځکه چې دا د ډیرو مختلفو تجربو او د مختلفو حوادثو څخه جوړ شوی یو ترکیب وي او هغه موږ ته په داسې یو شکل بیانیږي چې په هغه کې د لوستونکو احساس ته ډیره زیاته ګټه نیول کیږي او هغه فکر کولو ته هغه طرف هڅوي چې په باره کې فکر وکړي چې دا څنګه د واقعیت پیښ شوی دی، ولې پیښ شوی دی او څنګه کېدای شي چې مست راشي.
یعنی
د هڅوي دی ته چې د احساسات لپاره وي،
یعنی د مخاطب د احساساتو د پارولو لپاره للاري د فکر کولو ته وربولي،
د فکر کولو ته هڅوي. احمد په دې کې د چې ټولنې سره د احساسات له لارې نه ډېر مستقیمه رابطه ساتي، خو دا د نور علوم څخه فرق ما ارزو کوم دا چې په مستقیم ډول سره حوادث نه بیانوي لکه موږ یو تاریخ لولو، بلکې په غیر مستقیم ډول په یو خاصه طریقه سره دا حوادث مخ ته راځي.
ډاکټر صاحب کټوازه کدي ادبیاتو عام مفهوم په نظر کې ولرو او د ارزش پیسې کې خبرې وکړو یا د تاثیر پیسې کې، اوس دې ادبیاتو تاریخ ډیر متضاد مثالونه راکوي. کله کله ویني ځینې شاهکارونه لیکل شوی دي خو په اجتماعي بدلون کې خاص نقش نه دی لرلای. اوس کتاب د لوستم د خواندم ځینې اخیستې دی، نور تاریخ داسې اسناد نه راکوي چې د اجتماع په بدلانه کې نقش لرلای دی. خو کله کله داسې آثار همي چې د اجتماع په بدلانه کې لوی نقش، مثلا په امریکا کې په 19مه پیړۍ کې چې د غلامي جنجالونه لاوه د تور پوسټ او د غلامانو د دغه بیا پچراستوا یو لیکواله وه، هغه یو ناول ولیکو د کاکا تام جونګړه. هغه کتاب دومره ډیر اثر وکړو د تاریخ دا وایي چې دومره ډیر اثر یې وکړو چې د غلامۍ په ختمولو کې ډیر لوی نقش ولوباوه. خلک یې دې ته تیار کړل چې له دې استبداده لاس واخلي دغه سي جني کتابونه چې دومره ډیر اثر وکړي د ادبیاتو یا په پښتو کې یو مثال ورکو زه فکر کوم لدی سره به څوک مخالف نه وي چې په پښتني ټولنه کې په افغاني ټولنه کې د دې چپی افکارو په پیدا کېدلو کې او په زیاتېدلو کې د اجمل خټک د غیرت د چغې نقش وو که څوک تاریخ لیکي که اجتماعي تاریخ لیکي که فرهنګي تاریخ لیکي ممکن دغه سي وقت اعتراف ته مجبور سي خو بلعکس به کله کله موږ ډیر شاهکارونه وینو مثلا ما تر اوسه نه دی لوستی د انګلستان په تاریخ کې چې د شیکسپیر ډرامو په اجتماعي تحولاتو کې کوم اثر لرلی دی دغه سي یو متضاده نتیجه نه ترلاسه کوو
زه فکر کوم دا پښتنه له دې سره تعلق لري چې د هر ملک د هر ټولنې د هر ملت ځان ته خپل کلتوري اجتماعي او سیاسي حالات پورې ډېر تعلق لري خاصتا په کلتور پورې هغه نورمونه او ارزښتونه چې خلک په هغه باندې باور لري د هغه له مخې خپل سلوک ته یو شکل ورکوي او بل دا چې لیک لوست کچا چې په ټولنه کې څومره لوړه ده څومره ټیټه ده ځینې نور داسې شرایط چې د ادب د پراخېدا لپاره او د غوړېدلو لپاره ډېر ضروري وي نو که په ټولنه کې دا موجود نه وي دا رښتیا هم چې د ادبیاتو اثر به ډېر کم لیدل کېږي خو داسې ټولنې ډېرې شته لکه تاسو چې مثال ورکو د امریکې په ټولنه کې یا په نور ډېر په مختلفو ټولنو کې یا موږ تاسو په خپل پښتني ټولنه کې هم د ادبیاتو اثر ډېر په واضح شکل سره لیدلی شو بلکې زه دا فکر کوم چې موږ تاسو د شفاهي ادب د خلکو په ژوند باندې ډېر تاثیر درلودلی د خدا په دې پورې تعلق لري چې موږ څنګه تعبیرو او د ادب پوهانو او کسان چې په ادبیاتو کې کار کوي د دوی په فعالیتونو د دوی په هڅو پورې تعلق لري چې د ادب ژوند په عمومي ډول سره په کلتور کې تعین کی په کلتوري ماحول کې او هغه د لپاره کار وسی نو ادبیات اتمن د ټولنې په ژوند باندې تاثیر لري خو دا په دې کلتوري او اجتماعي شرایطو پورې تعلق لري
خدای خبر دے چه بوسو